سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د مځکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده او تر اوسه پورې 9 کسان نیول سوي دي. ویل سوي چې په غاصبانو کې ځینې زورواکي هم شامل دي. د ننګرهار د ولی لویان اتوله خورجانی می د مرکې په پل کې پوښتنه وکړه چې دغه کمپاین تر اوسه څنګه روان دی.
ننګرهار کې خپل د ولایتي ادارې لوري غاصبینو ته ول لړۍ روان ده. تر دا مهاله پورې 9 کسان نیول شوي دي. دا کسانو کې داسې غاصبین هم شتون لري چې تر 100 زیات حکومتي ځمکه غصب کړې وه. اوس دغه ځمکه تقریبا ترلاسه شوې ده او حکومت ته بېرته سپارل شوې.
په دغو 9 کسانو کې څوک شامل دي؟ آیا دولتي چارواکي دي، قومي مشران دي که نور کسان؟
په دې کې بېلابېل ډلونه کسان شته دي. اکثره یې په ډېره لوړه کچه سرمایه دار دي، هم درز زروات هم پکې شتون لري. ځینې حکومتي مامورین هغه هم داسې معلومات شته چې دوی هم په ځینې وقته کې اثر دي، ممکن دوی هم ونیول شي. خو تر اوسه پورې حکومتي مامورین د غاصبینو په لړۍ کې نه دي نیول شوي. ولی موږ ژمنتیا هم دا ده که هر هغه څوک چې هغه حکومتي مامور واوسېږي، یا هر څومره زورواکی واوسېږي، یا سرمایه دار واوسېږي، ولایتي ادارې به یې تفصیل لاندې رانه شي او دغه د نیولو اقدام به وشي.
هغه کسان چې تر 100 پورې مځکه غصب کولی سي، خامخا د زور خاوندان دي. څومره ډاډ لري چې دغه کسان به په عادلانه ډول محاکمه کیږي؟ له دوی څخه به پوښتنې ګرځېږي کیږي؟
کومه لارښوونه چې د جمهور رئیس وه، د ولایتي ادارې کومه دنده چې وه، هغه مو ترسره کړې ده. کسان مو نیولي دي، څارنوالۍ ته په رسمي ډول معرفي شوي دي. اوس په څارنوالۍ کې د دوی چارې پر مخ روانې دي. وګورو چې دوی څومره کولای شي په شپږم ډول د دوی دوسیه مخکې یوسي. تر دې مهاله پورې موږ هېڅ ډول تحصیل لاندې نه یو او موږ ژمن یو چې انشاءالله چارې په شپږم ډول ترسره شي.
د کانال مځکه هم په دغو مځکو کې شامله مسله ده، ځکه چې اکثره وخت راپورونه کې د کانال مځکو یادونه
کوي. د کامې ولسوالۍ د بیسودو همدارز دروداتو فرخرو د ځل نورو سیمو بیلابېل ځمکې دي.
دا په کوم کلونو کې غصب شوی دي؟ دغه ځمکه
له پخوا څخه غصب شوی دي. تقریبا د تیرو لس کلونو په موده کې غصب شوی دي. حتی داسې هم شوی په دغه موده کې چې ور باندې بلډینګونه جوړ شوی دي، لوړې قیمت لرونکي ودانۍ ور باندې جوړ شوی دي. موږ به د قانون په چوکاټ کې د ټولو په وړاندې اقدام کوو. هغه کسان چې هر څومره سرمایه ګذاري کړي دي، لپاره به د قانون په چوکاټ کې لاره جوړي او
بله. خو ګڼې سه په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات هم په ځینو سیمو کې روان دي. وروستي معلومات څه دي؟ څومره لاسته راوړنه لري دغه عملیات؟
ځینې اندېښنې د داعش وسلوالې ډلې څخه زیاتې دي. د ولسونو وروستۍ همغږي چې د ولایت مقام په عددونو رامنځته شوې ده، د داعش د ځپلو لړۍ روانه ده. هره ورځ تاسې ګورئ په اوسط ډول تر لسګونه داعش وژل کېږي او دوی ډېر تر تحصیل لاندې راغلي دي. او جد ډلې وژل شوي ده. هغه څومره ګواښونه چې دوی وو چې دوی ګوندي ډېر فعالیتونه کوي، د هغوی بشپړ مخنیوی شوی. اوس په ډېر کم شمېر داعش په ننګرهار کې شتون لري. دوی خپل فعالیت کوي خو هغوی هم زموږ په نښه دي او دوی هم له منځه وړل کېږي.
دوی په چین ولسوالۍ کې زیات حضور لري د نورو ولسوالۍ په نسبت، لکه څنګه چې راپورونه وایي. په چین کې څه تدابیر نیول شوي دي په دې خاطر چې سرحدي ولسوالۍ ده او دغه ډله بیا هلته خپل فعالیت شروع نه کړي؟
هره ورځ په چین کې کوم پټن ځایونه چې دي، په نورو سیمو کې، په سرحدي سیمو کې، هغو ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. زموږ ملي اردو، ملي امنیت، سرحدي پولیس او ځینې نور ارګانونه هلته ډېر ښه تدابیر لري او د دې پټن ځایونه په نښه کړي. موږ سره هوایي ځواکونه ښه همکاري کوي. ډاډ ورکوو چې انشاءالله داعش څومره
د ننګرهار والی ویان او تاوله خوژنۍ و چې ویل یې په دې ولایت کې د مځکو د غاصبانو د نیولو د کمپاین پر مهال 9 کسان نیول سوي او دا لړۍ به روانه وي. که په ننګرهار کې هڅه کېږي نیول سوي مځکې له غاصبانو خلاصې سي، په پکتیا کې له معیارونو سره برابر پر پراخه مځکه د کرکټ سټډیوم جوړیږي چې لګښت به یې د کرکټ بورډ لخوا ورکول کېږي. داود تپان راپور راکوي.
دا پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې د نړیوالو معیارونو سره سم د کرکټ د لوبغالي جوړیدو چارې په نږدې 15 جره بځمکه کې د شاوخوا 14 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوې. د کرکټ بورډ چارواکو په وینا په دغه ټاکل شوې ازینه به د دې لوبغالي لومړنۍ چارې بشپړوي او ورپسې به د نړیوالو ډونرانو په مالي مرسته د دې لوبغالي چارې پر مخ بوزي. د کرکټ بورډ عمومي مشر نسیم الله دانش پکتیا غ ولایت یاد کړ چې د کرکټ په برخه کې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او په ملي لوبډلو کې اکثریت ځوانان لوبیږي او په همدې اساس یې له خپلې بودیجې څخه هڅه کړې چې په پکتیا کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی جوړ کړي.
پکتیا زموږ د ملي لوبډلې لپاره، زموږ د 19 کلنو ځوانانو لپاره، او زمونږ په داخلي لوبو کې ډیر زیات ځوانان مونږ ترا کړی دي او زمونږ ملي لوبډله دي پکتیاوالو لوبغاړو ډکه ده او د پکتیاوال لوبغاړي په ټولو برخو کې دوی خپل ځانونه خودلې دي همدا وجه ده چې کرکټ بورډ د خپلې بودیجې څخه لومړی میدان دی چې جوړیږي د خپلې بودیجې څخه جوړیږي مونږ سره پدې کې هیڅ هم مرسته نه ده کړې
دا دغه لوبغالی د پرانیستو په مراسمو کې د کرکټ بورډ اداري چارواکو سربیره د ملي لوبډلو لوبغاړو د ولایتي ادارې مسولینو ولایتي شورا مدني فعالانو او د کرکټ سلګونو مینوالو برخه اخیستې وه. د پرانیستو مراسمو پر مهال د پکتیا والي نصرت الله ارسلا رسنیو ته وویل چې دوی د کرکټ بورډ ادارې څخه منندوی دي چې له خپلې بودیجې څخه امکانات پیدا او پکتیا کې د کرکټ لوبغالی بنسټ کېښود. نوموړي زیاته کړه چې دوی به هم څه وکړي د نړیوالو ډونرانو څخه د دې لوبغالی په جوړېدو کې د مرستې تقاضا وکړي او هغه وایي چې د دې لوبغالي په جوړېدو کې ورسره الله مرسته وکړي.
یو خو دوی هم موږ ته اطمینان راکړی د دوی د اخلاص نه بل موږ سره بشري کوي او مرکز کوشش کوي چې ډونر ورته پیدا کړو. موږ هم ویل چې څلور دوی چیرې وزیر دی په تدریجي ډول باندې تر څو پورې دغه شپاړس میلیونه چې دوی خپلې بودیجې لګولې دي باندې به کار شروع کیږي او دوی سره په څنګ کې څنګه شروع ویل چې یو میلیون ډالر مخکې په نظر کې ورته نیول شوي وو. نو بشري کوي باندې به کوشش کوو زه مطمئن یم انشاءالله چې د وخت تېرېدو سره به دا نور بودیجه هم ورته پیدا کړو.
دغه لوبغالی چې د کرکټ بورډ په مالی لګښت په نږدې 15 جریبه به ځمکه کې جوړیږي ټولې چارې به تر 2018 میلادي کال پورې بشپړیږي او د پرانیستې د مراسمو پر مهال د کرکټ بورډ اداري مرستیال حاجي عزیزالله پزلی وویل
د افغانستان د کرکټ بورډ د خاصه د د خپل بودیجې سره د دې تاداب ان شاء الله کې خودل سو په دې کې به بسته مکمل د سپورت کمپلیکس جوړیږي چې په هغه کې اکیډمي جیم دا ټول وسایل به ان شاء الله موږ به کوشش کوو ان شاء الله ولادې چې در 2018 پورې دغه ګراوند په هغه معیارونو باندې جوړ کړو چې واکن انټرنیشنل لوبي دلته وسی. نو په دې سره 13 ورځ د کندهار په ولایت کې دغه ګراوند دبل ګراوند قرارداد شوی دغه نړۍ بم دغه سجاري
د نوموړي په خبرات سره پیل کړي چې د یوات په بیلابیلو برخو کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالي جوړ کړي او دا لوبغالي پرانیستو په ځای کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالرحمن خان زدرانم د پکتیا ولایتي ادارې او افغانستان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د واقعي اتلانو په نوم واټونه او څلور لارې ونوموي.
په افغانستان کې د هغو خلکو په نومو باندې چوکونه جوړیږي چا چې ډیر خلک قتل کړي دي چا چې ډیر خلک وژلي دي باید د دغو اتلانو په نوم باندې چوکونه ونومول شي. دا د افغانستان د فورا یو ویاړ دی.
د کرکټ د لوبغالی په داسې مال پرانیستل کیږي چې په پکتیا کې تر دمه د کرکټ کوم لوبغالی نشته او اکثریت ځوانان په شګلنو او واروشو میدانونو کې لوبې کوي او دا ولایتي لوبو د آمادګۍ او تمریناتو لپاره ګاونډي ولایتونو او یا پښتونخوا ته ځي. د اوتپان آزادی رادیو پکتیا
مننه کوم د آزادی رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
ټاکل سوی روانه میلادي میاشت له اروپا څخه یو حیات د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره کابل ته ولاړ سي. دا خبره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار آزادی رادیو ته نن وکړه. قسیم سلمل او نور تفصیل.
تیر میلادي کال اروپایي هیوادونه په غیر قانوني توګه د یو زیات شمیر کډوالو د ورتلو شاهد و چې پکې یو زیاته برخه افغانان هم شامل و. د همدې کډوالو د برخلیک د معلومولو لپاره ټاکل سوی روانه میلادي میاشت یو پلاوی له اروپا څخه افغانستان ته راسي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی به په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو په ارتباط د جوړیدونکو رسمي غونډې په اړه بحث وکړي.
د جنوري په وروستیو کې یو پلاوی له اروپا څخه کابل ته راځي. په کابل کې له افغان چارواکو سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې کوي ترڅو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته لار هواره شي.
نوموړی وایي د همدې روان 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو افغان پلاوی به هم اروپا ته ولاړ سي. سو هلته د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو وژغیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې تیر میلادي کال اروپا ته د مدیترانې لاري د تللو کډوالو 40% چې 2 لک کسان کېږي افغانان جوړوي. د دې تر څنګ د وروستیو شمېرو له مخې شاوخوا 2.4 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد لري په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او یو زیات شمېر هم دغلته پرته له قانوني اسنادو شپې سبا کوي. په همدې حال کې د کډوالو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري له اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغان کډوالو د دوسیو په څېړلو کې پوره غور وکړي. د افغانستان لپاره د دغه کمشنري ویاند نادر فرهاد د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
پیشنهادات ما مشخصا به کشورهای
اروپایی همی بوده که برای دوی ویز مش پیشنهادات مشخصا اروپایی هیوادونو ته داوه چی لخلکو سره په انفرادی شکل چلند وسی تر څنګه د هغوی د هویت معلومولو لپاره کار وسی چې آیا په افغانستان کې روانو حالاتو ته پکتو هغوی په شرایطو برابر کسان دی او که څنګه له افغانستان څخه د خلکو د تیښتې اساسي لامل په دغه هیواد کې رواني جګړې بلل کېږي. خو اوس خلک په بې صبرۍ سره دې ته په تمه دي چې له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې هڅې مثبتې نتیجې ورکړي او دا کار لږ تر لږه په هیواد کې د جګړو شدت راکم کړي.
په خوست کې ځینو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په یو غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین له دې کبله وستایل چې په لږو او محدودو امکاناتو یې د خلکو سوله ییز ژوند او د دې هیواد پولیس ساتلی دي. د غونډې ویناوالو افغان سرتیرو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه د دوی تر څنګ ولاړ دي. نجیب الله الخیر له خوست نه راپور وړاندې کوي.
د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان تړي افغان ځواکونه په دې وستایل چې په لږو او نشتو امکاناتو خپلې دندې په ښه ډول سرته رسوي.
د خوست ولسونه د هغې په نمایندګۍ په وسلوالو قوتونو باندې نه یوازې نن د تاریخ په اوږدو کې په ویاړو، په خاص ډول په اوسني شرایطو کې چې ډېرو په نیمګړیو امکاناتو باندې تاسو د خپل ولس د خپلو سرحدونو نه دفاع کړې ده او دفاع کوئ او قربانۍ هم ورکړې دي. دا ولس ستاسو دی، تاسو د دې ولس یئ.
مجاهدینو د شورا مشر مولوی سردار زدران بیا په خپلو خبرو کې د امنیتي ځواکونو روحیه وستایله او په هلمند کې د یو سرتیر د ژوندانه وروستۍ خبرې چې خپلو ملګرو ته یې کولې وړاندې کړې. ده وویل دې سرتیر خپلو ملګرو ته د ژوند وروستۍ پیغام دا ورکړ چې خپل سنګر پرې نږدي.
په دومره لږ امکاناتو سره هیڅ ملک د خپل خاورې او د خپل ملت نه داسې دفاع نه ده کړې. ما ته یو ملګری کیسه کوله چې په هلمند کې موږ محاصره شو، مرمۍ ټوله راته خلاص شوې. یو ملګری مو زخمی دی، د ژوند اخیری سلګی دی، ولی بیا هم ملګری ته دا ناری وی چې د مرمۍ سره احتیاط وکړي او د خپل مورچینه او د خپل ولس نه دفاع وکړي.
ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې او وی ویل:
دښمن دې په دې پوه شي چې زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو په ملا تړلی کمربند دوی ته دا پیغام ورکوي، هیڅکله به دوی دا ارزو نه پرې کیږي چې دا نظام ټوټه ټوټه او دا ملک بیا په فرقو او بیا په ډلو ټپلو سره وویشي.
د امنیتي ادارو د چارواکو په استازیتوب خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم په خپلو خبرو کې د خلکو له اعتماد او باور مننه وکړه او تر څنګ یې له خلکو په کلکه وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره د تل په شان خپله همکاري روانه وساتي.
د خوست مېړنی ولس لکه څره کامې چې تاریخ په اوږدو کې د خپلې خاورې ساتنه کړې ده، د خپلو ملي امنیتي ځواکونو په څنګ کې ولاړ وو، بیا هم دوی زموږ په څنګ کې ودرېږي. موږ په تنهایی هیڅ شی نه شو کولای تر څو زموږ په څنګ کې دغه مېړنی ولس نه وي.
یاد دي وي د خوست په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې داسې مهال د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډې او پروګرامونه ډېر شوي چې افغانستان په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د شتون خبره هم کیږي د جګړو او بریدونو د ډېروالي شاهد وو.
ازادي راډیو ته لیکونه راولېږي په خوست کې د پوسټ باکس شمیره ده 1.
د امریکا د ځنګړو ځواکونو له هغه افسر څخه چې د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن یې ویشتلې و د محرمو اسنادو د افشا کولو له کبله تحقیقات کیږي. په لټون کې وایي دغه افسر په پټه د اسامه د میډیا او تصویر ساتلی وو او د القاعده د پخوانی مشر د وژلو په اړه په لیکل شوي کتاب کې چاپ کړی وو. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له رضوان مراد نوري.
میتیو بیسونیت د امریکا د سمندري ځواک د هغو ځانګړو سرتیرو پخوانی افسر دی چې په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د منځوړلو په خاصو عملیاتو کې برخه درلوده. نوموړی وروسته هغې د محرمو اسنادو د افشا کولو په قضیه کې تر تحقیقاتو لاندې راغی چې د خپل شخصي کمپیوټر د هارډ ډرایو یو کاپي پلټونکو ته وسپارله. میتیو بیسونیت تورن شوی دی چې د اسامه له ویشتلو وروسته د هغه یو تصویر اخیستی او په خپل کتاب کې چې د اسانه ورځ نه وه تر عنوان لاندې لیکل شوی چاپ کړی دی. د امریکا حکومت هیڅ کله د القاعده شبکې د وشل شوی مشر اسامه بن لادن د جسد تصویر نه دی خپور کړی او وایي چې لا وشل کېدو وروسته د اسامه مړی سمندر ته اچولی دی. خو د بیسونټ مدافع وکیل رابرټ لوسکین فرانس پریس اژانس ته ویلي د ده له مؤکل څخه مخکې پلټنه شوې وه او په تېره اګست میاشت کې قضیه وتړل شوه. رابرټ لوسکین ویلي د په 2014 کال کې د امریکا له حکومت سره یو معامله لاسلی کړه چې له مخې به د ده په خبره د بیسونټ د کتاب له میلیونونو ډالرو عاید څخه یو څه حکومت ته ورکوي. خو د بیسونټ مدافع وکیل په خپلو څرګندونو کې د اسامه بن لادن د جسد د تصویر او یا په دې اړه چې آیا اوس هم د دل مؤکل څخه تحقیقات روان دي څه نه دي ویلي. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2012 کال په مای میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د دې هیواد د پوځ یوې اکاډمۍ ته نږدې د ځانګړو امریکایي ځواکونو په خاصو عملیاتو کې وژل شو. ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د چین ولسمشر شی جینګ پینګ منځنی ختیځ ته د دوه ورځنی سفر په لړ کې نن سعودي عربستان ته ورسید. د سعودي دولتي ټلویزیون وایي چې ملک سلمان له ولسمشر شی سره خبرې کوي او د هغه هیواد دفاع وزیر محمد بن سلمان د چین د پلاوي هرکلی کوي. شی جینګ پینګ په پام کې لري د دې سفر په ترڅ کې مصر او ایران ته هم ولاړ سي. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
چین او سعودي عربستان د سوداګرۍ د سټلایت لارښودونکو ټکنالوژي، انرژي او تیلو په برخه کې د همکارۍ څېړنو، پنګونې او پراختیا څوار لسندونه لاسلیک کړه. دغه سندونه عربستان ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ د سفر پر مهال لاسلیک شوی دی. دغه راز سعودي عربستان د چین د چاپیریال ساتنې په برخه کې د دوو پروژو لپاره د پور ورکولو موافقه کړې خو دغه پورونو د مقدار په اړه څه نه دی ویل شوی. ویل کېږي د سعودي عربستان پاچا سلمان د عربستان تر ټولو معتبر مدال چې دغه یو د بنسټ ایشودونکو ملک عبدالعزیز نوم ورکړل شوی د چین ولسمشر ته ورکړ. ولسمشر شی په پام کې لري چې په دې دوه ورځنی سفر کې د خلیج د همکاریو سازمان او هم د اسلامي همکاریو د سازمان له مشرانو سره وګوري. د سعودي عربستان او چین ترمنځ اقتصادي اړیکې د دغو هیوادونو د دوړخي زړیکو محور جوړوي. سعودي د چین د عمو تیلو تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد دی. چین د سعودي دوهم لوی سوداګری شریک دی چې په 2014 کال کې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ کچا 9.5 میلیون ډالر ته ورسېده. ولسمشر شی وړاندې په 2008 کال کې چې هغه مال مرستیال ولسمشر وو سعودي ته سفر کړی وو او د سعودي پاچا په 2014 کال کې پیکینګ ته تللی وو. سعودي ته تر سفر یو ورځ د مخه د چین ولسمشر په الریاض ورځپاڼې کې یو مقاله خپره کړه او په هغه کې عربستان یو ورور هیواد وباله او دا هم ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا په لټه کې دی. د چین ولسمشر دغه راز ویلي چې دغه وخت په سیچوان ایالت کې د 2008 کال تر زلزلې وروسته سعودي عربستان څخه باندې 8 میلیون ډالر مرسته کړې و چې دا د چین د حکومت لپاره تر ټولو لوی مرسته بلل شوې ده. د سعودي تر لیدنې وروسته به ولسمشر شی مصر ته هم لاړ سي او ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره به وګوري. دوی به په قاهره کې د منځني ختیځ په برخه کې د چین د پالیسیو په اړه وینا وکړي. تر هغه وروسته د چین ولسمشر ایران ته تلونکی دی او ولسمشر حسن روحانی سره به وګوري. ایران ته دا سفر داسې مال کېږي چې تهران پر هغه هیواد د لویدیځو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د بهرنیو پانګونو د جذب په لټه کې دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. په دې خبري سات کې مو مهم راپورونه دا و چې د خبر پښتونخوا په 400 کې پر پاچا خان پانتون د وسلوالو بریټ پای تر رسیدلې په دغه بریټ کې شاوخوا شل کسان وژل سی وی دي. د افغانستان ولسمشر پر اقتصادي او امنیتی مسایلو د خبرو د پاره سیویس تطللې. په ننګرهار کې د مزکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده. تر اوسه پر 9 کسان په دې لړ کې نیول سی وی دي. په پکتیا کې د کرکټ معیاري سټډیوم جوړیږي او پر د نورو د دې ترڅنګ مو پر نورو مسایلو هم په دې خبري سات کې راپورونه او مطالب درلودل.